هيله
د خزو دید لوری.
په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دا 2022 کال په دسمبر کې طالبانو هغه نجونې هم له زده کړو راوګرځولې چې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. سورای حق مهال د حقوق او سیاسي علومو په وروستي کال او وروستي سمستر کې وه. په خبره یې د طالبانو له هغې پرېکړې وروسته بیا ونتوانېدله چې خپل پوهنتون ته لاړه شي. خو په پیل کې سوریا راته د هغې ورځې کیسه کوي چې کله طالبان پر افغانستان واکمن شول او دا په هغې ورځ باندې هم نه وتوانېدله چې پوهنتون ته لاړه شي. سوریا اوس په کور ناسته ده او د خپلې هیلو په اړه باندې راسره په دې مرکې کې خبرې کړې دي.
مطلب کې داخل شوم شامل شوم ما یاد مې دوه دا کنه دا خو تر دې پورې مې بلارو هغه کاسو چې داس نه اونې ولم خوندې دا ویوډ ما او مې را ټول کنه په مکتب کې شامل شوم
دا چې خوندې کې وی دول سکالا دې خوندې ولې د سي څه دې ورنه په یاد چې ډېر جالب وي ډېر خوندوار وي ډېر خوږ وي ایز دې نه یریږي
د مکتب ټول دوره خپل یو خوندوره دوره ده د انسان نه هیریږي بیا د دولس کاله موږ په دې تمه په دې امید باندې درس وایو چې د دولسم نه وروسته بیا به خپل لوړې زده کړې کوو پوهنتون ته ځو پوهنتون کې بیا به د خپل زده کړې ته ادامه ورکوو بیا د هغې نه وروسته که وشو که امکانات یې مستري به وکړو یا دکتورا به وکړو دا شیان هغه شیان دي چې واقعا موږ د مکتب نه ځان سره سنجو د مکتب دوران مې ډېر ښایسته مکتب دوران و نیمایي مکتب ما پاکستان کې ویلې د هغې نه وروسته بیا غل و افغانستان ته مونږ په افغانستان کې ما درې کاله مکتب ویلې لسم یو لسم دو لسم صرف مکتب مې ویلې وو جالبه خاطره به دا ای جالبه وخت به دا حکوماته کله مونږ د پاکستان نه راغلو زه اول نمره وم د پاکستان په مکتب کې بیا دلته چې راغلم په افغانستان کې دلته ژبه راته ډېره جالبه وه پښتو مې دونه نوزده پوهېدم پې خبرې مې نه شو کولی سلام علیکم څنګه یې خیر دین وروسته به ماته هیڅ شم نه بیا د هغې لیکل خو ډېر زیات مشکل راته په دسم سم کې چې کله رانم د استادان چې غږېده او شاګردان چې غږېده دا چې دویش تشری کوله پوهېدم پې خو کله ما سوال کېده زه به پکې بند پاتې کړم نو یو ورځ به خیر په کور کې چې رانم وژړېدم ژړا شولم مور ته مالدانو سره خمې ژند شو یو اول نمره چې نه اوس په مکتب کې داسې ناستې لکه آخر نمره غوندې هېڅ به چی باندې نه پوهېږم بیا مور راته ډېر ډاډګیره نه راکړه ډېر خبرې راته وکړې وایي دا مشکل هر چاته راپېښېږي یو ځای چې تبدیل شي یو ځای بدل شي د یو ځای نه موږ بل ځای ته ځو دا مشکلات عادي ده ټولو ته راپېښېږي خو اصل هفته هم نه کېږي میاشتو شي دوه درې میاشتې تېر شي بیا په ژبې باندې پوهېږي دې سره کېږم بیا خپله فعالیت بېرته به شروع کړي عادي غوندې نو هغه وخت زما واقعا هېڅ نه هېرېږي بیا په دوه درې میاشتو کې زما پښتو دونه ښه شوه چې په سم کې به ټولو نه اول زما لس بجې ما به تشریح کولم ځان راته ډېر زیات تشویق اولم اوس ته یو استاد خو بقاعده راته وویل وایي سره جان ډېر زیات ښایسته پښتو اوس وایي اول چې راغلی اوس چې ته کومه پښتو وایي هېڅ نه ښکاري چې هغه سرایا ته یې نو دا واقعا جالبه ده راته تر اوسه پورې زه هغه یاد
سرای جانې ښوونځي ته به نور هم راشو تم به شو دا چې تاسې په پوهنتون کې یاستئ په پوهنتون جریان کې وایي چې پوهنتونونه بند شول هغه ورځ دې یادېږي کوم ورځ چې طالبان راغلل پوهنتون کې وي که کور کې
هغه ورځ خو مونږ په کورونو کې وو ټول په هماغه هفته داسې فکر کوم د وروستۍ هفته چې یعنې دې هفته کې نو د یکشنبې نه وروسته چې طالبان راځي په هماغه هفته کې دونه حالت ښه نه وو په افغانستان کې په افغانستان ټول خصوصا بیا په دغه مشرقي زون کې یو مونږ ته پوهنتون وویل وایي تاسو کولی شئ چې په امنیت د خرابوالي د وجې نه یو څو هفتې تاسو په کور کې پاتې شئ مه راځئ هغه هفته مونږ په کور کې تېر کړی خو مونږ داسې باور نه راته داسې به هېڅ هم فکر نه کوو چې داسې به یو حالت راځي افغانستان بیا نزده ته به بېرته ګرځي پوهنتونونه به بندېږي داسې به یو حالت راځي چې طالبان به بېرته راځي واقعا دا هېڅ باور کول ځای نه و مونږ داسې فکر کوله چې دا یو دې حالت دی امنیت خراب شوی دی یو څو ورځې بېرته انشاءالله به کنټرول کېږي خو په هغه هفته کې چې مونږ کور کې د شنبې ورځ ما دونه په یاد د شنبې ورځ بازار ته تللي وو بازار ته چې لاړو په بازار کې همدغه ګونډې ډېرې زیاتې وې بازار داسې وه داسې سره کېده ته وایي چې یو ځای کې پڼې شوې وي او ټول انسانان یا ټول خلک یو په ماتم کې ناست دي یا څوک په ذهن کې همدغه فکر و چې وروسته به څه شی کېږي دې نه وروسته به څه شی کېږي بازار کې دې وویل وایي تر کناډا پورې دې رسېدلې ټول افغانستان یې طالبان چې راته پاتم راځي زما او زما د خور باور نه راتله، زما مشره خور هم راسره وه، هغه وویل وه هېڅ امکان نه لري. نو دونه موږ دوکاندار ته وویل چې کله به ته کور ته راغلو، د شپې لس بجې وې، خپل ځای کې پرته وو چې یو دم اعلان وشو چې ټوله جلال آباد یې ونیوله، افغانستان یې ونیوله، طالبان راغلی دي، نو وروسته به هېڅوک نه بدون د اجازې نه نه د کوره وتی شي او نه هم بدون د اجازې نه مکتب پوهنتون ته تلی شي. سهار وختي وه چې موږ د خوبه چې راپاڅېدو، هماغه سهار هماغه ورځ تقریبا ټوله ورځ خو ژړا موږ تېر کړې وه، ټوله ورځ مې ژړلي، ټوله ورځ موږ ټول یوازې ته نه خویندې مې، مور مې، پلار مې، ورونه مې، ټول پلار مور مې خو موږ ته ژړل. مور خو به تر اوسه پورې چې یاد هغه ورځ وي ما ته داسې ښکاره کېده، خدای ناخواسته زما په کور کښې چې مړې شوي دغسې راته ښکاره کېده. نو هغه ورځ مې الله تېرې کړې دی، خو ټوله ورځ موږ ته په ژړا تېر کړې. بیا چې دوی اعلان وکړه موږ ته داسې نه ښکاره کېده چې موږ په کور کښې واقعا نفایده جان ته تاسو ته دا خبره کوم، خو هغه ورځو کښې موږ داسې احساس کوله چې موږ په سړک باندې ناست یو، نه د کور نه د سړک هېڅ فرق نه شته، ځکه چې امنیت هغه حالت چې په کور کښې د هماغه حالت بیرون هم دی، ټول دوی د تسلط لاندې دی، د دوی د خبرې لاندې دی، موږ نه په کور کښې سا اخیستلی شو، یعنی که چېرته دوی وغواړي کورونه ته هم بې اجازې راتلی شي. نو دومره وېره ډېره زیاته وه تر دې حاله پورې چې زما پلار وویل چې پیسې وي چې کورونو ته دننه کېږي، نجونې چې ده دا پېغله نجونې دوی د کوره باسي ځان سره وړي. نو پلار مې ډېر وارخطا وو، مور مې ډېر وارخطا وو، پلار مې وویل تاسو ته اجازه درکوم د تورخم د لارې نه کولی شئ، که چېرته د قندار د لارې نه کولی شئ، د نجونو سره تاسو د خیر سره لاړ شئ، کله چې ځکه چې ستاسو ژوند ته خطر دی. نو بیا د دې نه وروسته موږ ته هېڅ امید نه وو چې موږ پوهنتون ته ځو، ځکه چې نه مو د چا آینده داسې نه ښکاره کېده چې آینده به ولري هغه، یا به دا چا چې زده کړې کړې دي ته به څوک په جیګه سترګه ګوري. نو د هغې نه وروسته خو زمونږ هېڅ امید نه راتله. بیا د څو میاشتو وروسته چې مکتبونو پوهنتونو ته دوی اجازه ورکړه، دا هم د باور کولو نه وو موږ ته، او دا مکتبونه ورسره یو دوه میاشتې نه وي، یو میاشت تېر شوي وو چې بېرته بند شو. او پوهنتون ته چې موږ تلو نجونې تللې، ما به هره ورځ همدغه یو خبره کوله، مور ته کولم ته ټول مال مکتبونه بند دي، هغه ورځ لرې نه ده چې پوهنتون هم پې بندېږي، ځکه چې مکتب بند شو پوهنتون په خپله بندېږي. پوهنتون ته چې موږ راځو داسې مانا لري خدمت بېدام بندې، دا ما خبرې کولې نه کېږي، امکان نه لري، انشاءالله بېرته مکتبونه هم شروع کېږي. وروسته وروسته یو څو میاشتې ډېر نه وو چې زمونږ فاینل اگزام ته نه رسېدلي چې دوی اعلان راله، اعلامیه راله چې پوهنتونونه پې نجونو باندې بند شو، دروازې بندې شو. نو امرستاني په دې امرستاني کښې درې کاله تېر شو. په دې درې کلونو کښې باور و کښې ځان را ته جاهله ښکاري په کور کښې چې ناسته یم، ما ته داسې ښکاري چې هېڅ ما کله پوهنتون نه وویلې، نه مې درس ویلې، نه مکتب ته تللې یم، هېڅ شی موږ نه دی کړی، موږ دا ټول ژوند همدغسې تېر کړی. انسان هغه روحیه چې هغه جنون چې خپل هدف ته رسېدل وي، هغه یو تسلسل چې دا په هغه لاره باندې روان وي او غواړي چې یو ځای ته زر ځان ورسوي، هغه باندې چې په هغه لاره کښې چې یو سکتګي راځي، انسان هغه خپل د هدف نه هم لرې پاتې کېږي. نو اوس هغه هدف موږ ته بېخي یو خوب ښکاري. مثلا زما هدف همېشه همدغه وو چې زه ماستري مې وکړم او د ښځو د حقوق دپاره زه ودرېږم، د ښځو د حقوقو یا فعاله اوسېږم، خو هغه شیان راته واقعا ډېر زیات جالبه ښکاري. د لرې ځای نه یو شی ته کتل هغسې یو شی راته ښکاري، ډېر لرې چې هېڅ امکان نه لري چې زه ورته ورسېږم. نو امید شته دی چې چېرته خدای وغواړي انشاءالله دا دروازې چې په موږ باندې بند کړي بېرته هماغسې به اخلاص هم، خو داسې زیات امیدوار امکانات ما ته نه ښکاري، ځکه چې نښې نښانې.
راځه چې په هغه خوشحاله ورځو د خبرې وکړو، کله چې پوهنتون ته تللې یو محصله وې، په پوهنتون کښې څوم نمره وې او کوم مضمون د ښه زده کولی شو؟
په پوهنتون کښې زه خو فریده جانې د مکتب نه تر کورونه پورې ټوله ول، پوهنتون په جریان کښې ما سره زما یو خور هم وم، صنفه مې وو، کله به هغه اول نمره وه، کله به زه اول ډېری په همدغه درجه باندې ګڼو، فیصدي مې هم ډېر ښایسته وه. پوهنتون ټول مضامین راته ډېر زیات دلچسپ، چې ما حقوق ویل د نړیوال حقوق چې ده راته ډېر زیات دلچسپ مضامینو کښې، دا مضمون مې ډېر خوښېده، انټرنیشنل لا چې ورته وایي دا ډېر ښایسته مضامین. نو دا ټول مضامین ډېر ښایسته او جالب وو یادولو، ځکه چې موږ غوښتل یو هدف ته ځان ورسوو. باور وکړې دا کتابونه ما ته هېڅ شی هم نه ښکاره کېده، درس ویل، امتحان ته آمادګي نیول، دا ټول یو تفریح غوندې راته ښکاره کېده. یو د انسان چې یو بس یو شی ته وي، هر یو لاره، هر یو کار ورته ډېر زیات ښه ښکاري، هغه ډېر په دلچسپۍ سره هغه. نو امتحان ته آمادګي نیول، پوهنتون ته تګ، دا ټول موږ ته داسې ښکاره کېده، دا ډیلي روټین چې د انساني روزمره کار چې هغسې موږ ته ښکاره کېده.
او دا چې اول نمره وي خور دې، کله به تا نه اول نمره ګینې وله، کله به ورنه تا نیوله، د خور نه علاوه بل چاته ته نقل ورکړی کله؟
یو سنفی ته مې ورکړې ده، چون په درجه کښې وم نقل وغوښتل، استادان به زموږ په سر باندې ولاړ وو. بیا مې ورته وویل چې استاد را ته ګوري. یو ځل مې یو چا ته غوښتل چې کومک ورسره وکړم، بېچاره غږ را باندې وکړه د علیکم، نو چې سم مې ځان ورته آماده کړه چې یو ځواب ورته ورکړم. استاد را ته وکتل نو غږ یې را باندې، ما ورته وویل او بخښه وروره، ځکه چې استاد را باندې غږ کوي دا بیا په ما باندې هغه فکر کوي چې زه نقل. د هغې نه وروسته بیا مې نقل چا ته نه دی.
او صنف کښې دې یادونه وکړه چې لکان در سره وو، په صنف کښې یوازې تاسې دواړه خویندې وئ که نورې نجونې هم در سره وئ؟
نورې نجونې مونږ سره وو، تقریبا پنځلس نجونې مونږ وو لکانو سره، مونږ پنځه نوي کېدو. نو بیا زمونږ ډلبندي د تقسیم بندي چې کېږي څلورم سمستر نه وروسته، یو بخش سرانوالي ده، بلې چې ده ډیپلوماسي ده. بیا مونږ ډیپلوماسي ته راغلو او نورې نجونې ټول سرانوالي ته لاړه. بیا په صنف کښې چې ده مونږ سره لکانو دېرش کسان وو، بیا زه وم، خور مې وو، یو جنۍ بل وو، درې جنکیانې او نور ټول هلکان.
زما خپل پوهنتون دوره یادېږي چې زه صنف کښې یوازې یوه نجلۍ وم. بیا به هغه استادانو زما هم صنفیانو ته پیغور ورکولو چې دا ګورې یوه نجلۍ ده، ستاسو صنف اول نمره ده. هغې بیا زما په ضد راپارول. کله هم داسې شوي چې ستاسو استادانو هم دا کار کړی وي چې صنفیانو ته ویل چې شرمېږي؟
زیاتره وخت استادان به همدغه خبره دوی ته کوله، دوی اقلیت دی، تاسو اکثریت هستئ، دا اکثریت وایي تاسو اقلیت تحصیل لاندې ولې دو، خصوصا بیا د چې مونږ ته را کوله اسایمنټ چې مونږ ته را کوله کارخانګیانې، چې هغه بیا په صنف کښې تشریح کوله، مونږ به پاسېدو اول به مونږ ته یوه حق را کوله. هغوی به ویل چې ستاسو خپله خوښه ده که چېرته تاسو خپل کارخانګي تشریح کوئ، هم ستاسو خوښه ده، چون چې ستاسو تعداد کم دی، مونږ تاسو ته چې ده هغه قواعد او قیودات په نظر کښې نه نیسو کوم چې والکانو ته، نو که چېرته تاسو اسایمنټ هم تشریح کوئ نو ستاسو خپله خوښه ده. بیا مونږ ورته ویل چې نه، مونږ ته فرق نه کوي، ځکه چې دوی هم صنفیان دي، زمونږ که چېرته مونږ دلته خبرې نه شو کولی، راتلونکي کښې به د چا په مخه کښې مونږ به څه خبرې وکړو. نو مونږ خپل اسایمنټ به ښه صحیح تشریح کوله، خپل درس به هم تشریح کوله. نو بس چې د هلکان ته دا ډېر زیات جالب و. یو ورځ زمونږ یو صنفی ودرېد، خپل درس یې تشریح کړه، ښه صحیح، هغه هم په درېیم نمره څلورم نمره داسې په درجه کښې وو. نو هغه خو تشریح کړه، خلاص شو د هغوی تشریح. بیا بله ورځ چې د بل هلکانو نوبت ورسېد، بس ته وویل وایي دې درې جنکیانو ته ووایه په کلاس کښې را نه شي، په صنف کښې دې مونږ ته نه کښېني، ځکه چې مونږ د دوی د تحصیل لاندې ځو، مونږ یوازې پرېږدي مونږ خپل درس تشریح. مونږ چې لاړو زمونږ بریک وروسته چې لاړو دروازه مو وټکوله، استاد مونږ ته وویله وایي که چېرته تاسو ته بده نه ښکاري نو تاسو اوس که تاسو ته بده نه ښکاري که تاسو باندې بد نه لګي نو صنف ته مه راځئ. د هلکان داسې یو خواهش کړې ده چې مونږ د دوی د تحصیل لاندې ځو، بیبي د دوی دې نه کښېني، مونږ خپل اسایمنټ تشریح کوو. نو ما ورته دوی ته ځواب کښې استاد وویل ما ویل استاده زبرای خو داسې شرم خبره نه ده، مونږ درې جنکیان یو، د دوی د تحصیل لاندې نه ځو، دوی دونه ماشاءالله دېرش هلکان دي زمونږ د تحصیل لاندې دي، وایي ستاسو خود ستاره ډېره او چاته ځکه دوی د ستاسو تحصیل لاندې، زه مشکل نه شته، مونږ به نه راځو کلاس کښې نه کښېني، دوی دې خپل درس تشریح.
په دې اړه که راته ووایي، مخکې د طالبانو له راتګ نه ورځنی ژوند دې څنګه و؟ یعنې سهار نه تر ماښامه ژوند څنګه روان، څنګه دې تېروله دوره؟
د طالبان د راتګ نه مخکې ښایسته ژوند و، ارام ارامي، که چون د امنیت مسله وه د ژنۍ، ډېر د امنیت خبرې وې، پورته ښکته کېدې چې دلته مزه هلته مزه دا حالت دی هغه حالت، خو بیا هم یو سکون و، یو امید و، یو د راتلونکي لپاره یو هیلې وې. اوس د طالبان نه راتګ نه وروسته بس ژوند همدومره محدود پاتې شوې ده چې وخورم، وڅکم، بیده شم، سهار پاسېږم، لمونځ وکړم، بس خلاص، دومره دی محدود شوی دا ژوند. پخوا داسې یو ښایسته ژوند و، سهار به پاسېدم، خپل وظیفې ته به تلم، د وظیفې نه وروسته به پوهنتون ته راتلم، د پوهنتون نه وروسته کور ته چې راتلم یو ګړی به کېنستو، ډوډۍ به م خوړله، ارام به م کوله، که امتحان و که امادګي و د سهار لپاره هغه به م نیول، کورنۍ سره به خوشحال ناست و، سایډونه به م کتل چې که چېرته سکالرشپ اعلان شوي هغې لپاره اپلای وکړو، که چېرته په کوم ځای کښې نوې ویکنسي د وظیفې اعلان شوی ده هغې ته اپلای وکړو، یو امید و چې راتلونکي لپاره مونږ درلوده. نو هغه شیان مونږ پاتې شو د هغې د امید لپاره، د هغې قصې اوس یو افسانه ښکاري مونږ ته. واقعا دا درې کلونه ما همدغه فکر کښې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی، اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کښې به وم، دغه خبرې دا ټول په دې درې کلونو کښې زما په ذهن کښې ګرځي راګرځي تر اوسه.
او کله چې پوهنتون ته تللی پوهنتون کښې وایي، هغه مهال سربېره پر دې چې دنده دې کوله او یا پوهنتون ته تللی، کور کښې دې هم په اشپزۍ کښې یا داسې نورو کارونو کښې لکه کور کښې مور ډېر کار کوي، نجونې چې بهر درس وایي، دیکھ مرسته کولا یا کل دیم بغیر د دې درس ته زده کړې او سکالرشپ نه په وادم فکر کړی وو
وادا خود نه دې اړ فکر نو کړی نه چون مو یا فکر وک کنه کو دا ونی ټوله نه تاسو ټول ته مولو ته مونږ ټول په دې وادا خبر اده صدا چې په هر ځای کې یو قدم اخی کبیرونی کوي اتمن ټول پښتنه کې څنګه مشران سره چې کلام خو مخکېږي اول نه پښتنه یم دغه دوا دا خبره خو دې تر اوسه پورې ور سره مخ مخکېږي وکړ کې مې او کار کولا آشپزی به مې کولا مور سره به مې نور کالی مینځلو کې به مې مرسته ور سره کولا خصوصا چې اخترونو ته د کور صفایي د نوروز لپاره د ژمي صفایي یا د اوړي صفایي د کور صفایي چې ډېر په شوق سره به مې کولا کور به مې پاکولا مېلمانه به راتله خو د کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي یا خو اقتصادي حالت وضع د ټولو خراب شوی ده عموما په خبره سکامه بل د یو بل کورو ته تګ راتګ ډېر کم شوی ده او دا خپل خپلوان زمونږه ته زمونږونو ته په کال کې یو ځل دوه ځل مونږ یو بل کور ته ځو یو خوشحالي یا خدای مکړه یو خبره پیدا شي نو یو بل کور ته ځو دا تګ راتګ هم دوی سره کم شوي دي د ژوند هغه هیلې هم کم شوي دي بیرون ته تګ هم کم شوي ده یو ازادي چې انسان چې یو آزاد نفس اخلي هغه شیان کم شوي دي کم شوي نه تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې نه مینځه یو امید نشته د ژوند لپاره یو خبره نشته چې ته وایې چې په دې باندې باید خوشحاله شم د مشکل سره مشکل ده د څه سلسله وار مشکلات دي یو مشکل ده چې ته فکر کوې بل مشکل راځي مشکلات ډېر زیات شوي په افغانستان کې
او په کور کې اوس څه کوي
په کور کې اوس پخوا مې داسې لږ لږ خیاطي کوله اوس خیاطي کومه د خیاطي سره همدغه آشپزي ده د کور کارونه دي په دې کې اخته یم همدغه کار کوم
دا ځینې هېوادونو سکالرشپونه اعلان کړي تا مخکې یادونه وکړه چې اپلای به د پخوا کوله اوس د ځینې هېوادونه لکه پاکستان او بنګلادیش یا دې خوا جرمني دوی اعلان کړی دی چې دوی افغان نجونو ته پورسي ورکوي دې ته دې اپلای کړی ده
یو ته مې اپلای کړی او پاکستان ته مې تر اوسه اپلای نه ده کړی پانا څه پوری ورته دې سمه ده شوم نه ما د انډیا لپاره چې خو په جمهوریت وخت کې و په اخرنۍ سفر کې چې موږ وو استاد چې موږ ته ویل چې اپلای درته کوم په هندستان ډیر ښه راځي تاسو ته چې اردو ژبه ده تاسو دې ته اردو باندې ډیر نو هغه لپاره چې مونږ ته غوښتل اپلای وکړو دې کامیابیږي هغه خو پاتې شو لاړه د پاکستان خبره خو تر اوسه پورې زین تم نه راغلی تکا مې فکر دې وکړه چې که چېرته د دوی سکالرشپ اعلان شو نو دې ته به زه اپلای وکړم اروپایي ممالک خو وایي چې د نجونو لپاره د افغان نجونو لپاره مونږ سکالرشپونه اعلانوو خو هغوی بیا شرایط داسې جیګ ورته دي چې بیا په دغه شرایطو باندې ولاړېدل بیا د یو نجلۍ لپاره خصوصا د افغانستان د محصلین لپاره بیا دونه سینې زیاتره وخت دوی اکس ورته وایي ټوفل ورته وایي د ژبې یادول ورته وایي یا هم د هغې لپاره چې د پیمنټ کولی دغه شیان بیا د افغانانو لپاره ډېر زیات مشکل دي خصوصا بیا د نجونو باندې زیاتره افغانستان کې زیاتره کورنۍ په نجونو باندې دونه مصارف کله کوي چې داسې سکالرشپ ورته واخلي په هغې باندې مصارف وکړي د دې د تګ راتګ تر اسلام آباد پورې دا شیونه په ځان باندې ومني زیاتره کورنۍ نه مني زیاتره کورنۍ سپورټ هم نشي کولی یا اقتصادی مشکلات یا کلتوری یا هم رسم او رواج دا شیان نه تاوی مخالف
د روحي او رواني وضعیت په اړه درته وایي اوس چې په کور کې ناستې خیاطي کې دا داسې کوم آنلاین کورس دی پیدا کړی یا آنلاین زده کړې کوي که نه او روحي او رواني وضعیت څنګه ده
آنلاین کورس چې دا د کمپیوټر هو یا څومره مخکې هغه کې مو د نوملیکنه کړې و دا هغه لاس بچی وي ولاس بچو کړی او ساته کورس د کابل نه ودا هغه مو ته آنلاین درس دا غویم نه پوهېږم بدون د کوم دلیل بدون د کوم وجې نه هېڅ علت یې معلوم نه شو یادمې ده دوه درې هفتې مخکې چې دا هغه هم بنده شوه یعنی آنلاین کورسونه هم تر ډېره حده پورې محدود شوي شوي دي او بل رواني وضعیت خو اول چې دوی راغلي په اول کې واقعا داسې احساس کېده ما ته چې زه رواني شوی یم یوازې زه نه هر یو جنه یې تر اوسه پورې یو تشویشي حالت تر اوسه پیدا ده او پاتې ده تر اوسه بیا هم هغه د پخوا حالت نه اوس لږ زه راخه شوی یم خو دا نه مشکل چې زه ګورم تر هغه زیاته په حده پورې زما د ذهن چې ده ډېر کمزور شوی ده خاص نشم کولی مثلا که یو شی د هغې یادول راته ګران شوی ده خبره په ذهن کښې ساتل راته ګران شوی ده څوک چې یو خبره راته کوي د هغې خبرې مقصد ته زر رسېدل دغه شیان راته ډېر ګران شوی ده پخوا زه داسې نه وم که چا راته یو خبره کوله یو موضوع به یې راته ویله یو عنوان به یې راته ویله په وخته پکې رسېدلی وم په دې باندې پوهېدم چې دا څه شی غواړي یا څه شی غواړي چې ووایي اوس دغه خبرې یو ځل زه خپله تکرارم یو دوه ځلې په هغه کس باندې مقابل کس باندې تکرارم تر څو چې زه پوه شم نو دغه مشکل راته پیدا شوی ده. دا څو وختو کې زه خپله متوجه شوې یم دې تکلیف سره. وخوازو داسې
په ټوله کې کورنۍ برخورد څنګه ده؟ تاسې مخکې د خور یادونه وکړه، خویندې باتمن په کور کې یاستې، کورنۍ در سره څنګه برخورد کوي؟ ورونه، مور او پلار؟
مور او پلار، خویندې، ورونه خو ډېر زیات ښه رویه کوي، په پام به کوله اوس هم کوي، ځکه خصوصا بیا مور او پلار چوېږي په تعلیم یافته انسان باندې، په یو محصل باندې چې دا حالت راشي. مور مې همیشه وایي وایي زه چې پوهنتون ته نه تلم، زه چې بیرون مې وظیفه نه درلوده، زه چې په کور وم، دا حالت راته د ګللو نه دی، ماته د تیرولو نه دی، راته ډېر ګران دی. نو آفرین دې په انجونو باندې شي، آفرین دې په ځوانانو باندې شي چې دا حالت ډېر زیات ورته ستونزمن دی. په تېره هفته کښې زمونږ کور ته یو لرې خپلوان زما د مور د خندان نه راغلی وو، واقعا چې هغوی ناست وو، هغوی لور هم ورسره وه. بیا پوښتنې دې همدغې درس د پوهنتون دا شیان یې کوله، بیا راته وویله وایي دلته څه رقم یو حالت دی، په خندان کښې خو حالت ډېر زیات د ځوانانو لپاره مشکل دی، یوازې د انجونو لپاره نه، د هلکان لپاره هم ډېر سخت شوی ده. دلته هم هماغه حالت دی، خو هلکان بیا هم ښه دی، دونه ازادي لري، بیرون ته تګ راتګ کولی شي، په خپل زړه باندې خپل ویښتم جوړولی شي، ډېر هم کولی شي جوړول، هغوی ته څوک دونه شی نه وایي. بیا هم یو ویره وي چې دفتن در باندې دا کسان رانه شي، دغه طالبان چې راغلي ده، خصوصا چې دوی ورته ماماګان وي، دوی چې راغلي، دغه حالت چې ده ټول ته یو رقم تشویشناکه ده. خو انجونې حالت هماغه دی، مقصد مال د دا نسل جوان چې ټول ده، که انجونې دي که هلکان دي، بڼکې غواړي چې وباسي او د دې افغانستان نه یو لرې ځای ته لاړ شي، بس دغه یو حالت دی. هر یو ځان سره چې مخامخ کېږم، یو ورسره ګورم، کم صنفي هم یو، که پخوا و که اوس، پخوا دونه خبرې د دې نه وي، پخوا به ټول همدغه فکر کوله چې سکالرشپ ته لاړ شم، درس مې ووایم پوهنتون ته، پوهنتون مې چې خلاص شو، د ماستري مې وکړم، دغه خبرې ډېر زیات وي چې یو مقام ته ځان ورسوم. اوس بیا چې هر چا سره مخ کېږم، عادي خبره همدغه ده چې بس یو ځل مې پاسپورټ لاس ته راشي او یو د یو ځای ویزه پرې ولګي، نو د دې ځای نه ځو، د افغانستان نه ځوځم، که انجینې که هلکان، همدغه یو خبره.
تا په دې موضوع فکر نه ده کړی؟
فکر مې کړی ده، خو که خدای وغواړي چې دا ورځ به باندې راوړي، نه پوهېږم چې دا ورځ به کله راځي. زه خصوصا د خپل د ماستري لپاره ډېر زیات دغه فکر کوم چې یو ورځ داسې راشي چې د خیر سره زه دې ځای نه ووځم، خپل ماستري مې پوره کړم او خپل سند مې په لاس کښې واخلم.
داسې هیله مندي درته پیدا شوې؟ کله به دې فکر کوي چې بېرته به عادي ژوند دي، یا بېرته به وکولی شي پوهنتون ته ستنه شي، که افغانستان کښې نور نجونې وګوري، بېرته ستا په څېر باندې راستنې شي؟
ما په تېره خبره کښې تاسو ته چې داسې نښې نښانې نه شته چې زه تاسو ته وایم چې ډېر زیات امیدوار یو چې دغسې یو حالت وي چې بېرته مونږ حالت به عادي شي، پوهنتون ته ځو، مکتب ته به ځو، خپل په زړه باندې خپل ژوند ته به ادامه ورکوي. هېڅ داسې نښې نښانې نه شته، ذره قدر ته هم نه شته. خو بیا دې ته امیدوار کېږم، الله ته امیدوار یم چې که چېرته هغه وغواړي هر شی کېږي. یو شپه کښې مونږ باندې جمهوریت بدل کړه، په عمارت یې بدل شو، جمهوریت یې لرې کړه، عمارت یې راوستله، پوهنتون دروازې بندې کړې، مکتب بند شو. نو همدغسې انشاءالله که ورځې دویم به د عمارت نوم به لرې شي، بېرته جمهوریت به راشي، د مکتب د پوهنتون دروازې.
ډېرې مننه کور دې ودان سرایه جانې چې راغلې، خبرې دې راسره وکړې، ژوندی اوسې. د خپرونې په پای کې ورزو د سرایا په اړه د هغې د ورور خبرې اورو.
د سرایا ښه عادتونه، نو ښه عادت د ټولو ښه عادت یې همدا ده چې دا خپل درس تعلیم سره ډېر شوق او علاقه لري، په خپل دغه مسلک کې چې ده، دغه ډېر ریسرچ یې کوي او غواړي یو څه نوی زده کړي او یو څه نوی ترلاسه کړي. او تر ټولو بهترین عادت همدا ده چې خپل د تعلیم سره ډېر شوق لري، خپل د کتابونو سره چې همیش دا مطالعه وکړي، خپل په درسونو کې بوخت اوسي او خپل په علم کې نور زیاتوالی راوړي. نو تر ټولو ښه عادت همدا ده چې زموږ ډېر زیات خوښېږي. او د کله نه چې په کور ناسته ده، د ده په رویه او برخورد کې دونه تغییرات راغلی، لکه رواني تکلیف چې ورته پیدا شوی، همیشه خپل په تعلیم په باره فکرونه کوي چې څنګه خپل تعلیم نور مخته ویسي، مخ لوړې زده کړې وکړي، لکه ماسټري وکړي یا هم دکتورا وکړي. خو بدبختانه چې زموږ وطن کې دا حالت وزبند شوی، نو همیشه دا خپل په دې درسونو باندې او خپل په دې تعلیم باندې دا افسوس کوي چې ما دونه وخت تعلیم وکړو او د ده نه بعد زه تعلیم نشم کولی، نو مخکې تلی نشم. نو په دغه خاطر خپل دغه فکرونو او دغه تشویشونو د داسې کړی لکه رواني تکلیف چې ورته پیدا شوی وي، همیشه بس خپل ځان سره د همدې په باره فکرونه کوي فکر بل ځای خبرې ورته وکړي، فکر بل ځای هیڅ ستا خبرو ته غوږ نه ږدي، نو ډېر زیات تغییر ورته راغلی ده د هغه ورځې نه چې دغه د دوی دغه تعلیم دروازې ورباندې بندې شوي دي. پلار مې دونه په تشویش ده چې حد نه لري، ځکه چې هغه په یو امید په ډېر غټ زړه خپل لورګانې ته اجازه ورکړې چې خپل درسونه ووایي. نو هغه ورځې نه چې د دوی پر مخ دغه درس و تعلیم دروازې بندې شوي دي، نو پلار مې هم یو رقم ذهني تشویش ورته پیدا شوی چې دونه تعلیم دوی وکړه آینده به څه وشي، آینده دوی به څنګه وکړي. او تر اوسه پورې پلار مې دغه ته په تلاش کوي چې دوی ته یو څه پیدا کړي، یو رقم لاره پیدا کړي چې دوی خپل ماسټري تر کچه پورې خپل تعلیم ورسوي، یا هم دکتوراګانې وکړي، یا هم خپل په تعلیم کې نور پیشرفت وکړي. او د هغوی د آینده دپاره هم دغه پلان غټ پلان منیولی ده چې هیڅکله به د دوی واده نه کوو تر هغه چې دوی خپل تعلیم سرته نه وي رسولی. او د واده پلان خو هیڅ او نه فکر یې کوو، ځکه چې موږ دوی تعلیم ته اجازه ورکړې، نو د دوی تعلیم چې تر هغه سرته نه وي رسولی نو واده خو بیخي هیڅ امکان نه لري.